ستړي مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساتا خبري غړې هر کله کوم د خبرونه په لومبه برخه کې تاسو ته مهمو موضوعاتو باندې راپورونه او تبصره وړاندې کوو. په دویمه برخه کې په ځینو سیمایزو او نړیوالو چارو مو تاسو لپاره راپورونه راوړي دي. په لومبه د دې وخت خبرونه وو. د پاکستان سپریم کورٹ د چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب په مشرۍ غونډه کې په عدالتي چارو کې د مداخلې پاړه د اسلام آباد های کورٹ د شپږو ججانو پر خط غور کړی دی. د خیبر ضلع د صحت چارواکي وایي چې دغه دلته کې د شری ناروغي زیاته شوې ده او د جنگ بندۍ په اړه د ملګرو ملتونو د قرارداد باوجود په غزه کې جګړه او بمباري دوام لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورٹ د چیف جسٹس قاضی فائز عیسا په مشرۍ غونډه کې په عدالتي چارو کې د مداخلې په اړه د اسلام آباد های کورٹ د شپږو ججانو پر خط غور کړی دی. سپریم کورٹ پرون دغه لیک په اړه د ټولو قاضیانو غونډه رابللې وه چې د اسلام آباد های کورٹ شپږو ججانو قاضی فائز عیسا ته لیږلې وو. په دغه خط کې له چیف جسټس غوښتنه شوې وه چې په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د مبینه لاسوهنې پلټنې وکړي. په خط کې وړاندې راغلی چې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره د عدالتي کنوینشن راوبلل شي. د سپریم کورټ د ټولو ججانو په پرونی غونډه کې د لیک پاړه د ګام پورته کولو لپاره قانوني لارو ته کتنه شوې ده. په ججانو د فشار راوړلو بیلابیلې پیښې هم په دغه خط کې بیان شوې دي. د دې لیک پاړه استخباراتي ادارو سندي ویلي خو په تیرو وختونو کې پوست په وار وار ویلي دي چې په سیاسي او عدالتي چارو کې مداخله نه کوي او ججانو هم ویلي چې پریکړې به طرفه دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي چې د دوی د کوششونو باوجود افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي. نوموړي پرون په ایکس پاڼه لیکلي چې د ترهګرو ځاله افغانستان دی او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کیږي. خواجه آصف زیاته کړې ده چې په هیواد کې د ترهګرۍ مخ په زیاتېدونکو پیښو ته په کتو سره دا خبره مخې ته راځي چې له افغانستان سره د پولي په صورتحال کې بنیادي بدلون ته اړتیا ده. د دفاع وزیر هم دا راز ویلي چې په موجوده حالاتو کې کابل له پاکستان سره همکاري نه کوي نو پکار ده چې اسلام آباد له افغانستان سره پر پوله ټول نړیوال قوانین عملی کړي ځکه چې د ترهګرو تګ راتګ به بندول لازمي وي. البته خواجه آصف زیاتوي چې له افغانستان سره په پاسپورټ او ویزې تګ راتګ جاری ساتل کېدی شي. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ هغه وخت کړکېچ زیات شوی چې د مارچ په 13مه پاکستاني او الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري وکړه. پاکستان وایي چې هدف یې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې غړي وو خو افغان طالبانو ویلي دي چې په دغه کې عام وګړي وژل شوي دي. د خیبر ضلع د روغتیا چارواکي وایي چې دغلته کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د ضلع د روغتیا د څانګې مشر ظفر خان پرون مشالې روته وویل چې یوازې د لنډي کوتل په لرې پرته سیمه شلمان کې لسګونه ماشومانو کې د شری د ناروغۍ تصدیق شوې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې هلته میډیکل ټیمونه لیږلي دي او زیاتره ماشومانو ته د شری ناروغۍ د مخنیوي ټیکې هم لګولې دي.
بیا سحر دوباره ټیمو لګلو اغي تقریبا 87 ماشومان ویکسینیټ هم کړل په دې کې ډیر داسې یو چې میزل 1 او میزل 2 ته شوی مو.
ډاکټر ظفر خان زیاته کړی چې د دې ناروغۍ د لا نور تصدیق لپاره د ماشومانو د بیلې نمونې د پیښور لیبارټرو ته لیږلې دي. بلخوا د خیبر ضلع خلکو مشال لیډو ته ویلي دي چې د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره د حکومت په سیمه کې د صحت مرکزونه زیات کړي. د شری ناروغي د یو خاص وایرس له وجې خپریږي چې د مخنیوي لپاره ویکسین لګول ضروري دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان پروس کال ویلي وو چې په پاکستان کې اوس هم شپږ لکه ماشومانو د هیڅ سوې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستی. ټاکل شوی دا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما یو پلاوی په لنډ راتلونکي کې پاکستان ته لاړ شي او د دغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي. په بشري چارو کې د یوناما مرستیال او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري او پراختیايي ټولنې مشر اندریکا راټوټ پاکستان ته د یوناما د پلاوی د استولو خبر ورکړی دی. خدای نه دی ویلي چې دا به په کومو ورځو اسلام آباد ته روانېږي. پاکستان د 2023 کال له نومبر را په دې خواسه باندې 15,00,000 او 40,000 کډوال افغانستان ته استولي دي. نوی راپورونه وایي چې لخت وروسته به هغه افغانان هم له خپلې خاورې وباسي چې د مهاجرت ځانګړي کارډونه لري. او د جګبندۍ په اړه د ملګرو ملتونو د قرارداد باوجود په غزه کې جګړه او بمباري روانه ده. په عین حال کې امریکا ویلي اسرائیل ورسره د لغوه شو خبرو اترو په بیا پیلولو سلا شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دې دواړو اتحادي هیوادونو ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. په غزه کې د ولسي وګړو د وژنو د خوراکي موادو د سخت کمښت او د دې سیمې په جنوبي ښار رفا کې د ځمکني عملیاتو ترسره کولو په پلان د ټینګار له وجې د اسرائیل په وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا لخوا نیوکې زیاتې شوې دي. رفا ښار کې زیاتره د جګړې له وجې د غزې له نورو سیمو بې کوره شوي خلک میشت دي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کې د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ. نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. پیخور های کورټ د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر ته امر کړی دی چې د ځانګړو څوکیو ترلاسه کوونکو غړیو څخه دې حلف واخلي.
اپوزیشن سلور سیټونو با خپارام با اوګټي دا سېنات چې پکې دوه جنرال سیټونو به یو د زنانو سیټ به یو د ټکنوکریټ سیټ به.
په بلوچستان کې وزیر اعلی د سلور ورنیو تیرېدو باوجود خپل کابینه نه ده جوړه کړې.
بعد خیال دست ہے ضروری امر دے صوبائی حکومت تو وزیر اعلیٰ تو سیاسی جماعتوں تو پکار دے اس دہلیت پر بنیاد باندھے مناسب پوسٹوں یا وزارتوں تقرر کی.
او د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل اوسیدونکي وایي چې د دوی په ډومیسایل او شناختی کارډونو دی د دوی د سیمې پتا ولیکل شي.
اگر په 2023 سمیشته دا فیصله وکړه چې تاسو ته د شوال ډومیسایل جاری شي نو پابند عمل ترامت نه کیږي.
د سیمونو له هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. زمونګړومبه موضوع ته د پاکستان سپریم کورټ د غلیک پاړه د ټولو قاضیانو یو غونډه رابللې وه چې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا ته لېږلې وه. د اسلام آباد های کورټ ججانو له چیف جسټس څخه غوښتنه کړې وه چې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د مبینه لاسوهنې پلټنې دي وکړي او د مخنیوي لپاره دی یو جوډیشل کنونشن یا عدالتی غونډه راغواړي. د سپریم کورټ د فل کورټ ټولو ججانو غونډې 2 ساعته دوام وکړو. په غونډه کې د لیک پاړه د ګام پورته کولو لپاره په قانوني لارو باندې غور او خبرې اترې شوې دي. تفصیل د راشد خټک په راپور کې.
د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په 28 نیټه د هغه لیک په حقله د ټولو ججانو یو غونډه راوبلله چې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا ته لیږلې وو. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د مارچ په 15 نیټه د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسا ته یو لیک لیږلی وو چې د مارچ په 16 نیټه هغه ته وړاندې کړل شو. په لیک کې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخلې شکایت شوی دی او د چیف جسټس نه غوښتنه شوې ده چې د دې د پلټنو لپاره د یو جوډیشل کنونشن راوغوښتل شي چې د ټول ملک بېلابېلو عدالتونو ججان پکې ګډون وکړي او په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې د ډام ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد د سپریم کورټ د فل کورټ اجلاس په اړه مشال رډیو ته وویل چې دې غونډه 2 ساعته دوام وکړ. حکومت پریکړه پکې ونه شوه ځکه چې داسې پریکړې ډېر وخت نیسي او دا غونډه به دوامداره وي.
جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملیں گے.
وزیر اعظم شہباز شریف پر چیف جسٹس سره ملاقات کوي او د شپږ ججانو لخوا لیکل شوی لیک په باره کې به خبرې کوي. په استخباراتي ادارو د دوی په کار کې د لاسوهنې تور لګولې ده. پر نن ورځ غونډه کې دا خبره هم شو چې دا خط د 3 مدې لاندې د اسقط نوټس په درخواست کې بدل کړل شي او یو انتظامی کمیټې ته د وسپارل شي. خو ځینې ججانو د دې مخالفت وکړو.
کچھ ججز جو ہیں ان کے تحفظات تھے.
لیک ته اسلام آباد های کورٹ په اتو کې لشپکو ججانو جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز، جسٹس ارباب محمد طاہر او جسٹس سمن رفت امتیاز لخوا لیکل شوی دی. دوی په ججانو ته فشار اچولو بیله بیله پیښې هم لیکلی دي. د یو جج د خوب په کوټه کې د پټو کیمرو لګولو او د بل جج د اوخي د تختولو او شکنجه کولو ذکر یې هم کړی دی. په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ وایي چې د دې خط مخ ته راتلو نه پس له دواړو خواوو پروپیګنډه کیږي او سم معلومات چاته نه رسیږي. ته په دې اړه خوشحال ریڈیو ته ویل
فل کورٹ اجلاس کرا و سیدی ناستی نو سلام مشوره به پکې د خط پک سپړی چې پدې کې څه دغه الزامات یو څه کول پکار دی خدا اګنور کول نه سي د عدلیه د پاره یو ډو اینډ ای سچویشن دی کنه اسی هم پاکستان جوډیشری بدنامه د یو سلوش پیتم نمبر دی په نړۍ په پدارنګ حالت کې د دوی ډیر لوی دچ کا ورل څومره چې کایز فیز کازی فیز سال گیا دی چې د جوډیشری بیرته سخت بحاله کې دغه مر لوی دچ کا ورل رااله دا نو اوس کدی څنګه کوي سخت اکشن نه اخی د دوه باغه ټوله خواري مبسي او پاکستان جوډیشری به نور بدنامه شي نړیوال توګه ډیر لوی تاوان جوډیشری تر دوی ورسېدی
په لیک کې د اسلام آباد های کورټ په خونی جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ذکر هم شوه دی چې 2013 کال د جولای په میاشت کې د وکیلانو یو غونډه ته د وینا په مهال په استخباراتي ادارو دغه رقم تورونه لګولی وو د هغې پس د سپریم جوډیشن کونسل له دندې ګوښه کړو خو څو ورځې وړاندې سپریم کورټ بیا بحال کړو او د پینشن او نور مراعات ورکولو حکم یې وکړو په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کالم نگار ایوب ملک وایي چې د ججانو لیک او د سپریم کورټ فل کورټ اجلاس دواړه د پاکستان د عدلیې په تاریخ کې ډېرې اهمې پیښې دي تو په دې اړه د مشالډو پوښتنه داسې ځواب کړه
دیکھیے کسی بھی سماج کا ارتقاء ہونے کے لیے ضروری ہے
دہر ٹولنے کا پرمختگ پر ضروری ہے چٹولے ادارے دا سے روایات خپل پی جی قانون سر لوڑی شی او دیو عام کس در ریاست سر رشتہ واضح شی بدیدہ پر اپا آئین عمل کول او دادلیے خپل وکی ڈیرا ضروری دا تا خط تا پاکستان دا ٹولنے دا زوال دا مخنوی و وجہ جوڑے دے
وہ جو تنزل پذیری ہے اس کو روکنے کا سبب بن سکتا ہے
په ملک کې د وکیلانو تنظیمونو او د تحریک انصاف مشرانو د اسلام آباد های کورټ ججانو د لیک د پلټنو غوښتنه کړې ده جسټس شوکت عزیز صدیقی هم دغه غوښتنه کړې ده خو د جی ټیو په یو پروګرام کې ویلي دي چې کله د دغه خبره کوله نو د ججانو او وکیلانو د یوازې پریښی وو البته یو وکیل میا داود دا لیک د امنیتي ادارو او د عدلیه د بدنامولو سازش ګڼلی دی او د دې خلاف یې سپریم کورټ ته یو درخواست هم ورکړې دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
پیخور های کورٹ دا خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر ته امر کړی دی چې ځانګړو څوکیو ترلاسه کوونکو غړو ته د سوګن ورکیو د سینټ په انتخاباتو کې هم دوی ته د رای ورکولو لپاره اسانتیا برابره کړي د های کورټ دوه کسیز جرګې د مارچ په 26 او 27 د ځانګړو څوکیو په اړه د یو غوښتنلیک اورېدنه وکړه او لنډه فیصله ورکړه دا وروستو لاغې ده چې مخالفو ګوندونو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ښځو اقلیتونو پر څوکیو 15 غړیو ته د سوګند نه ورکولو پر معامله پېښور های کورټ ته درخواست کړی وو په دغه اړه تفصیل د غلام غوس پر راپور کې وو
پېښور های کورټ د صوبایي سمنی سپیکر ته امر کړی چې د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو غړو نه دي سوګند واخلي دا د هغه وروستو ده چې د پښتونخوا گورنر د مارچ 28 د پاتې مخصوص غړو نه د حلف اغیستلو لپاره د اسمبلی د اجلاس رابللو نیټه ټاکلې وه خو د اسمبلی سیکرټریټ د اسمبلی اجلاس نه و رابللې او د هغې وروستو بیا په دې معامله په پېښور هایکورټ کې یو ریټ پیټیشن داخل کړی شوی و چې اورېدنه یې د مارچ په 26 نیټه پیل شوه او د مارچ په 28 نیټه د ټولو خواوو د وکیلانو د دلایلو د اورېدلو وروستو یې په لنډه فیصله کې د صوبایي اسمبلی سپیکر ته امر ورکړو چې د اسمبلی د دغه غړو نه دي سوګن واخلي او د سینټ په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره دی هم دوی ته سهولت برابر کړي په پېښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبریال شاهد امید وایي د اسمبلی مخصوص غړي که د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې حلف اخلي نو دا د حزبي اختلاف په ګټه ده او که د حلف اغیستلو انتظامات یې نه کیږي نو بیا به د پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدواران چې په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوي دي هغوی ته به یې ګټه رسي
اوس چیرې حلف اوشي دا اپوزیشن ممبرانو تعداد تقریبا 250 بشی نو هغه سره بدای چې اپوزیشن سلور سیټونو با خپارامبا اوګټی دا سینټ چې پکې دوه جنرال سیټونو به یو د زنانو سیټ به یو د ټکنوکریټ سیټ به او الټا ګورنمنت وو سیټونو به ملاويږي 15 جنرال او یو ومن او یو ټکنوکریټ خو چې چیرې دا حلف مثال پتور نه کیږي نو هغه صورت کې دا پوزیشن چې کم دی 26-27 کسان پاتې کیږي او بل اړخ ته چې وګورئ نو تاسو هلته دا گورنمنٹ سره 91 کسان به وي یو نوی نو هغه کې هغه لس سیټونه ګټلې شي خبرام چې شپږ پکې جنرل دی او دوا زنانو او دوا ټکنوکریټ
ځینې شینون کې دا هم وایي په پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف د آزادو غړو اکثریت دی او د عدالت د دې فیصلې وروسته به هم دوی هڅه کوي چې د حزبي اختلاف سره تعلق لرونکي غړي د اپریل په 2 منیټه د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې سوګند پورته نه کړي او دا راز د سینټ په انتخاباتو کې دوی د رایو ورکولو نه محروم کړي. په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبریال شهاب الدین خان په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
اوس په دې کې کپرس کا اجلاس راووم غوښتي شي نو چې حکومت نه غواړي نو د حل بیا هم نشي اغېسته کېدی. دوی به دا ټول د عدالت د احکامات هم پوره کړي. دام کې دې چې هغه اجلاس راوغواړي یو کس پاس یې هغه وایي چې کورم پوره نه دی بیا به وایي چې کورم پوره نه دی اجلاس ملتوي بیا به راوغړي بیا به په دې کې به 2 اپریل چې کوم دی نو د سینټ انتخابات راشي اجلاس ممکن نه ځکه چې زموږ په ممبرانو باندې زور نه چې ممبران هم په زور کې نه ودی. نو دا داسې صورت حال چې نن کومګورنو په خیبر پختونخوا کې د حکومت سره چې کم اکثریت ته نو دغه اکثریت سره په اسمبلی کې دننه هیڅ نه کیږي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول ډیر شواړه مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف بلابل وندونو ته د 8 فبراير د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروسته ورکړی شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټې په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل او ډېر شواړه ځانګړي د ښځو او اقلیتونو سیټونه الیکشن کمیشن په حزبي اختلاف کې شامل ګوندونو ته ورکړل.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
په بلوچستان کې د وزیر اعلی د ټاکلو سلور اونې پوره شوې دي خو د دې باوجود صوبایي کابینه نه جوړ شوې چې لامل د صوبي پرمختیایي کارونه په ځای ولاړ دي. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوکتی ویلي دي چې په پاکستان کې د سینټ تر انتخاباتو وروسته به حکومتي کابینه جوړي. د سینټ انتخابات د بلوچستان په ګډون د هیواد په سلور وړو صوبو کې د اپریل په 2 نیټه ترسره کیږي. نور تفصیل د ایوب ترین پر راپور کې.
د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د فروری په 8 نیټه عام انتخابات یا ټاکنې ترسره شوې. وروسته د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړی میر سرفراز بوکتی د مارچ په لومړنۍ نیټه د بلوچستان د ګډ حکومت د اعلی وزیر په توګه وټاکل شو خو نوموړي د صوبې د چلولو په خاطر تر اوسه صوبایي کابینه نه ده جوړه کړې او نه د وزیرانو د نمو اعلان کړی دی. په دې ترڅ کې د کوټ ښار د پرمختیا لپاره کارکونکو ډلې مشر عبدالمتین خوزاده وایي چې د کابینې د ځنډ څخه یقینا ولسی ستونزې زیات شوې دي.
خاص کر بنیادی ضرورت دي لغوزه بالکل عام تھړې تنگ ده. د کوټ هیڅ کم پنځوس لک آبادی دلته مشکلات زیات دي او د ګرد صوبې یو نیم کوړه آبادی دا ټول خلک پر کوټه باندې نثار لري. ما دا خیال دي چې دا یو ضروري امر دی صوبایي حکومت ته وزیر اعلی ته او سیاسي جماعتو ته پکار دی د اهلیت پر بنیاد باندې مناسب پوسټونه یا وزارتونه تقرر وکړي.
خپل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر کهار خانودان زیاته کړه چې د اسمبلی زیاتره غړي غواړي چې دوی وزیران جوړ شي.
که څه هم وزیر اعلی چې څه اقدامات کړي دي دا اقدامات خو د ویلو د راه د خوښه اقدامات لیکن دې باندې امپلیمنټیشن بلته ادارې به کوي ډپارټمنټونه به کوي. هغه ډپارټمنټونه جوړ نه دي. دغو وزیران نشته. دغو پیسلې نشته. دا وخت یو امن و امان دومره خراب شوی دی سرور په ګرد صوبه کې امن و امان نشته. کاروبار روزګار ختم دی. چمن بارډر دی که نور بارډران چې په دې یو بزنس کاروبار دا وخت کېدل هغه بند دی. جایز ټریډ بند دی.
دغه ډول ته بلوچستان نامتو قانون پوه کامران مرتضی ایډوکیټ بیا وایي چې په صوبه کې د ګډ حکومت سره د اولس د ستونزو هیڅ ډول فکر نشته.
نو کیبنیٹ خو فی الوقت نستا وجہ خو ہر سڑی تا معلوم ہے کہ سینٹ الیکشن دا وجہ چدنا یو سارٹ آف بلیک میلنگ دی ہر سڑی چدر اس امید لری کہ شاید مات چدن منسٹری میں لاؤشی ما خیال کی چدن دا آرٹیکل 105 خلاف ورزی دا بھائی دے کہ آگا ٹائم چدنا دا کیبنیٹ جوڑ سو گئی دا جوش پورو مطلب دا بلیک میلنگ بولا وجہ چدنا کیبنیٹ نہ دے جوڑ سو گئی نو بہتر دے بعد وسنگ چلی جی
اعتراض کی پا کوٹ کی نام تو خبر یال سید علی شاہ رات اول چددی یو لوی ہلت دادی چی دلتا یو سیاسی جماعت ہم پا اسمبلی کی اکثریت نہ لری
نو پدی کی یو پارٹی نہ ده مختلف شخصیاتی بیا د بلوچستان سیمه ده د پښتنو سیمه ده او بیا کوټه شار دی نو له هغه وجه دلتا همیشه یو خو مخلوط حکومت جوړیږي او بل دادی چې د دې ځای د وزیرالا چې کوم نومینیشن دی هغه ډیر نا وخت کیږي او د دې سره سم وزیران چې دی هغه ډیر نا وخت ټاکل کیږي یو میاش خو پرسه ده نو په کار دادی چې دا ګمن جوړ شوی ده دیسا امور گمن چی دی یا د خلکو چی کم مشکلات دی ستونز دی اگر ډیر ولاړ دی اگر ک ترقیاتی کارونه دی ک ترانسفر پوسټینګ دی ک سرویسز دی یا نور داسې د قانون سازی په والا سره خبرې دی دا ټول متاثر دی
لکن د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکټی د مارچ په 25مه نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا ویل دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د بلوچستان د کابینې اعلان وشي ځکه چې د نوموړي په خبره دلته د څلور یا پنځه سیاسي جماعتو ګډ حکومت دی چې لامل ایجنټ رامنځته شوی دی دلته د زیاترو کارپوهانو په خبره چې د بلوچستان د کابینې د ځنډ یو لوی هیلت د سینټ انتخابات هم دی کوم چې د اپریل په دویمه نیټه کېدونکي دی خو اوس داسې اټکل کیږي چې په سینټ کې د بلوچستان پر 11 خالي چوکیو به ټوله سینیټران بېله څه سیالۍ وټاکل سي ځکه چې د حکومتي جماعتو د پریکړې سره سم به درې پیپلز ګوند درې پاکستان مسلم لیگ نون دوه جمعیت العلماء اسلام یو یو عوامی نیشنل ګوند او نیشنل ګوند او یو آزاد کاندید وټاکل سي په دوی کې د تیر لنډ مهاله حکومت وزیر اعظم انوار الله کاکړ د عوامی نیشنل ګوند خیبر پښتونخوا صوبایي صدر ایمل خان ولی د نیشنل ګوند مرکزی سکتر جان محمد بلیدی د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر مولانا عبدالواسع ترڅنګ د مسلم لیگ نون سید الحسن مندوخیل او د پیپلز ګوند بلال مندوخیل شامل دي
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اردن کو سرزو خیبر دا چرته چې د شری رنز ات شوی دی ورسرا ډینګي او ملیریا هم په خوره دودا د خیبر ضلع د صحت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د لرنی کوتل په لری پرت سیما شلمان کې سبان د شلو ماشومانو کې د شری علامات لیدل شوی دي او هلته لزګونه ماشومانو ته د شری د مخنیوي ټکی هم لګولې دي چارواکي ذاتی چې د لا نور تصدیق لپاره د ماشومانو د وینې نمونه د پیښور لیبارټرو ته لیږلې دي بلخوا د سیمې خلک وایي په کار ده چې په هر کلی او کونسل کې د صحت مرکزونه جوړ شي چې د ناروغیو مخه ونیول شي نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی د شری ناروغۍ د مخنیوي او د نورو ماشومانو ژغورلو لپاره د خیبر لرې پرتې سیمې شلمان ته میډیکل ټیمونه استولي
موږ بیا سهار دوباره ټیمو لیږلو هغې تقریبا 87 ماشومان ویکسینیټ هم کړل په دې کې ډېر داسې وو چې میزل 1 او میزل 2 ته شوي مو او دې نه علاوه چې موږ یو دوه درې سیمپل چې دی هغه کیمیو ته هم ولیږل دا هغې به هم انشاءالله دوه درې ورځو کې رپورټ راشي نو بیا به معامله فردر هم کنفرم شي خو اینی ویز لکه شکر الحمدلله داسې څه آؤٹ آف کنټرول خبره هم نشته او بل دې نه بعد چې کوم دا د ډینګي سیزن را روان دی انشاءالله دا یکم نه به موږ په هغې باندې هم کار شروع کوو هر هغه علاقه چې چېرته ډینګي ډېر زیات کیسونه یا هلته اویرنس سیشن یې هلته چې دی پراپر هغه سرویلنس کم کې چې موږ لار وا ګور هغه ختمه وه ټیمونه به ګرځي سکولونو کې
د لنډی کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی وای چې په کار ده د شری او نورو ناروغیو مخنیوي لپاره په هر ویلج کونسل او نیبر هوډ کونسل کې د صحت مستقل مرکزونه جوړ کړل شي
شرای ډیر زیات شوی دی
په کار دادی چې مستقل بنیاد دو باندې چې دی کنه بلدیاتی نمائندگانو سره چې دی ناستای وکا او په هر نیبرهولډ کونسل کې او ویلج کونسل کې چې دی کنه داسې صحت مرکزونه کولاو کا چې پاغه کې چې دی میډیکل کیمپونه می پکې پاغه کې چې دی کنه د ټیکې ستنې والکګي او په وخت باندې چې دی کنه مشورې کا. اوس خو ګرمي را روانه ده او ډینګ چې دی دا بیا دومره ډیره شي چې مهرباني وکړئ چې موږ سره کینئ مونږ او چې دغه کومه ملیریا بیماری ده لشمینیا ده او شرا ده او ډینګ ده چې دغه روکتام وکړو.
د خیبر ضلع د وبایي ناروغیو د کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې په باړه لنډیکوتل جمروت شلمان او تیرا کې هر کال د ګرمیو په موسم کې ډینګي ملیریا او لشمینیا کیسونه رپورټ کیږي او دا ناروغۍ د خاص قسمه ماشي چې چلونه لګي نو په کار ده چې ولس احتیاطي تدابیر خپل کړي او په دې موسم کې خپل چاپیریال صفا وساتي او د کور د استعمال اوبه په لوښو کې پټې وساتي او د ماشي چې چلونه بچ کېدو لپاره دی مچھردانۍ استعمال کړي. دوی وایي چې د شری او ګزړ نه بچ کېدو لپاره دی هم 50 کالو نه کم عمر ماشومانو ته ویکسین ضرور ولګوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل اوسیدونکو وایي چې دوی لا هم په ډومیسایل او شناختی کارت د خپلې سیمې پته نه لري چې له کبله دوی له یو شمیر حکومتي مرستو او نور حقونو نه بې برخې دي. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې په دې لړ کې په عدالت کې مقدمه هم ګټلې ده خو تر دې دمه عدالتي پریکړه نه ده عملي شوې. شوال د بنو د بکاخیلو، جانیخیلو، ګربزو او شیوا کابلخیلو پلارنې ټاټوبې دي. بلخوا چارواکي وایي چې د یادې سیمې خلک به د بنو ډومیسایل ختموي نو هله به د شوال ډومیسایل ترلاسه کولی شي. عمر وزیر نور تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان شاول تحصیل اوسیدونکو ډومیسایل او قومي شناختی کارت باندې د شاول پته او ادرس غوښتنه کړې. دوی وایي چې شاول د کابل خیلو، بکا خیلو، جاني خیلو او ګربزو شریکه جایداد دی خو دوی ته لا هم د شاول ډومیسایل نه دی ورکړل شوی. شاول د شمالي وزیرستان لسم تحصیل دی چې د ضربیاضب عملیاتو نه پس لا هم بند پروت دی او ورته خلک نه دي ستانه شوي. بکاخیل، جاني خیل او ګربز د اوړي په موسم کې په شاول او ژمي کې په بنو بکاخیل او جاني خیلو کې ژوند کوي. د شاول اوسیدونکو ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې شاول د دوی پلرنې ټاټوبې دی. د خپلې سیمې شناخت نه محرومه دي. ضربیاضب عملیاتو کې هم د شمالي وزیرستان شاول شناخت نه لرلو په وجه د حکومتي مرستو نه محرومه پاتې شول. په هاي کورټ کې یې په دې اړه کیس هم ګټلې خو انتظامیه ورته ډومیسایل نه ورکوي.
د نار ته چې کوم انتظامیه دوغه سره څوره جرګه وکړي چې مشته د خپل خبرې شناخت جاری شي. انتظامیه رو ته ویل چې تاسو خپل چې کوم د افر ډومیسایل د اخ کینسلیشن وکړي نو سی روبري میر انو سی د افر نه وکړه کینسل کړه. ورته کې میران شاه کې میر ډومیسایلینا پینډینګ شول په 2021 کې کورټ ته لوړی هغه په 2023 کې مشته دا فیصله وکړه چې تاسو ته د شاول ډومیسایل جاری شي نو پابندې عمل درآمد نه کیږي.
د شاول تحصیل یو بل اوسیدونکي خان بهادر وزیر وایي چې د شاول ډومیسایل تر لاسه کولو لپاره د انتظامیه او مرستیال کمشنر سره یو شمیر جرګې کړي. لا هم دوی په شاول تحصیل کې تحصیلدار نه لري چې شناختی کارت ډومیسایل یا نور اسناد د شاول په پته جوړ کړي.
شاول کې کوم قومي نه دي کوبل خیل شو، باکه خیل شو، ځنی خیل شو، دا ورته مقامي بشندګوندی او هر کول وات خپل غرینا ته زنوزی دی هغه ته انټری هه کو واغا ته سیر او سی هه هغه کې ډیر کیسه مشکلات وی ورته. دا نه علاوه د میش ډومیسایل اصل حاصل اول مقصد چې کیند د میش تعلیمي کیما طبقه دو واغا ډیر دغه نه متاثر کیږي. اوس موجوده چې کیم ډومیسایل دي هغه کې ډیر داسې سټوډنټس دي چې هغه اوس د بانی هول کینسل کړی دی. و نار کو وزیرستان چې کیند تحصیل شاول ډومیسایل دی هغه هه نشته ور سره نو هغه مخکې په ایجوکیشن په تعلیم باندې ډیر غټ اثر پرې وځي.
د شاول خلکو د غستونځ په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو میرام شاه کې د انتظامی یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د شوالو سیدونکو سره په دې اړه یو شمېر جرګې شوې. دوی د پلار نیکه وخت نه د پخوانی نیم قبایلي سیمې افار بنو او اوس د بنو ډمی سایل لري، ځکه چې دوی هلته پاتې کیږي. نوموړي وویل چې د شوال ډو میسایل ورکولو لپاره به دوی دشته یعنی د بنو ډو میسایل ختموي، خو لا هم په دې اړه فیصله نه دی شوې چې د شوال ډو میسایل ورته جاری کړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
سلام شوریدونکو، یو ځل د بیا هر کلی وایو. د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو او دا وخت دی چې مونږه د دې وخت مهم خبرونه وګورو. د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ غونډه کې په عدالتي چارو کې د مداخلې په اړه د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط غور کړی دی. سپریم کورټ پرون دغه لیک په اړه د ټولو قاضیانو غونډه رابرلې وه چې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو قاضي فایز عیسی ته لیږلی وو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي چې د دوی د کوششونو باوجود افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي. نوموړي پرون په ایکس پاڼه لیکلي چې د ترهګرو ځاله افغانستان دی او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کیږي. د خیبر ضلع د صحت چارواکي وایي دلته کې د شیری ناروغي زیاته شوې ده. د صحت د څانګې مشر ظفر خان مشال لیډو ته ویلي دي چې یوازې د لنډې کوتل په لرې پرته سیمه شلمان کې لسګونه ماشومانو کې د شیری د ناروغۍ تصدیق شوې ده. بلخوا د سیمې خلکو مشال لیډو ته ویلي دي چې د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره د حکومت په سیمه کې د صحت مرکزونه زیات کړي. ټاکل شوی دا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما یو پلاوی په لن راتلونکو کې پاکستان ته لاړ شي او د دغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي. او په غزه کې نن هم جګړه او بمباري شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د مارچ په 15مه منظور شوي قرارداد کې غوښتنه شوې چې په غزه کې د جنگ په سمدستي توګه بند کړل شي او په دغه سیمه کې ساتل شوي یرغملیان دې خوشي کړل شي. اوردونکو، اوس راځي اوس شمیر سیمه ایزو نړیوالو چارو ته. په غزه کې نن بیا جګړې زور اخیستې دي او حماس ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل شوې ده، د څه باندې 15 میاشتو په ترڅ کې د دې جګړې د تلفاتو شمیر تر 2500 تنو اوړېدلې دي. په دغه اړه باندې نور معلومات په دا راپور کې وو.
په غزه کې نن بیا بمباری روانې دي او جګړې دي. دا پیښه وروسته تر دې شوې دي چې واشنگتن وویل چې اسرائیل موافقه وکړه چې د لغوه شویو خبرو لپاره به بل موده وټاکي. په غزه کې نننۍ بمباری او جګړې د سربیره روانې دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15مه په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو او د حماس له لوري د برمتو د خوش کېدو غوښتنه وکړه. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته د اسرائیلي پلاوي سفر د امنیت شورا تر دې غونډې وروسته د دې لپاره لغوه کړ چې په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو څرنګه په غزه کې د اوربند ټینګېدو پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه. واشنگتن د اسرائیل پر صدراعظم بنیامین نتنیاهو د ملکي تلفاتو له امله او غزې ته د خوراکي موادو د لېږلو د مخنیوي په خاطر انتقاد کړی دی. همدارس واشنگتن له اسرائیل غوښتي دي چې د غزې په لری جنوبي شار رفح باندې لمځکني عملیاتو ډډه وکړي، ځکه چې دا سیمه لاغو ملکیانو ډکه ده چې د جګړې له امله یې هلته پناه وړې ده. د نړۍ نورو مشرانو هم خبرداری ورکړی دی چې په رفح کې به جګړه د غزې د 2,400,000 اوسیدونکو بد بشري وضعیت نور هم کړکېچن کړي. فرانس پریس اژانس په غزه کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ له څه باندې 15 میاشتو راهیسې په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر لږ تر لږه 2,525 ته رسېدلی دی. په دې تلفاتو کې هغه څه باندې 60 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت د اکتوبر 9 را په دې خوا د دې جګړې له امله د ټپیانو شمیر 4,980 تنه یادوي چې په دې کې څه باندې 90 تنه په تیرو 24 ساعتونو کې ټپیان شوي دي.
مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په ماسکو کې د کراکوس د کنسرت پر تالار په برید کې د لاس لرلو په تور د یو شمیر منځنیو آسیایي هیوادونو د وګړو له نیول کېدو وروسته د دې هیوادونو کډوال په روسیه کې تر سخت فشار لاندې دي. د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمیر نورو هیوادونو په روسیه کې له خپلو میشتو وګړو غوښتنه کړې ده چې د ماسکو لخوا معرفي امنیتي تدابیر عملي کړي او روسیې ته د سفر او پرېښودو پر مهال ټول لازم اسناد له ځان سره ولري. تفصیل یې په دغه راپور کې.
ازبکستان په روسیه کې له خپلو کارګرانو په غوښتنه کړې ده چې د روسیې د هغو ټولو امنیتي تدابیرو سره سم عمل وکړي چې په مسکو کې د تېرې اونۍ له برید وروسته معرفي شوي دي. په روسیه کې د منځنۍ آسیا کډوال کارګر وروسته له هغې تر سخت فشار لاندې راغلل چې روسي چارواکو د کارناسکورسک ښار د کاراکوس د کنسرت په یوه تالار کې د برید په تړاو د تاجکانو په ګډون یولس شکمن کسان ونیول. په دغې برید کې چې د مارچ په 22مه ماښام مهال وشو لږ تر لږه 39 کسان ووژل او څه باندې سل نورو ټپیان شول. د برید مسؤلیت د ایش وسلوالې ډلې منلی دی. پر کاراکوس تالاره د برید په تړاو د مارچ په 24مه 2 تنه د منځنۍ آسیا اوسیدونکي دي محاکمه شول او څلور نور کسان چې دوی هم د منځنۍ آسیا د هیوادونو اصلي اوسیدونکي دي ونیول شول چې تر محکمې مخکې به تر 2 میاشتو پورې په توقیف کې وي. نن د مارچ 26مه د ازبکستان د بهرنیو کارګرانو د کډوالو ادارې په بیان کې له خپلو ادباو غوښتنه کړې ده بې دلیل دي امه ځایونو نه ځي، له مشکوکو کسانو سره د خبرو ځانو ساتي او په ټلیفونونو او نورو وسایلو کې د لاکسونو آډیوګانو او ویډیوګانو له ذخیره کولو هم ډډه وکړي. په بیان کې وړاندې غوښتنه شوې چې د ازبکستان ادبادي روسیې ته د سفر پر مهال د روسیې د پرېښودو او هلته د اوسېدو لپاره لازم اسناد تل له ځان سره ولري. د صدر رادیو خبریال د کاراکوس پر تالار له برید وروسته په روسیه کې د یو شمېر کډوالو کارګرو سره خبرې کړې دي. د دې کارګرو په خبره له برید وروسته په روسیه کې د کډوالو کارګرو ضد احساسات چې له پخوا ډېر وو د اندېښنې حد رسیدلی دي. بل پلو په روانه اونۍ کې د ازبکستان او تاجکستان څو کارګران په مسکو کې د پښتون لپاره توقیف شوي وو. د راپورونو پر بنسټ په روسیه کې ټکسي چلوونکي شکایت کړی دی چې د دوی مشتریانو وروسته له هغې خپل سفارشونه لغوه کړل کله چې پوه شول ټکسي چلوونکي له منځنۍ آسیا دي. له دې وړاندې د قرغزستان او ترکمنستان هیوادونو هم له خپلو ادباو غوښتي وو چې روسیې ته د سفر کولو ډډه وکړي. په ترکمنستان کې د ازادي راډیو خبریال د راپور پر بنسټ ترکمن چارواکي هڅه کوي چې د روسیې په پوهنتونونو کې ترکمن محصلین د کډوالو پر ضد د غبرګون له ویرې بیرته خپل هیواد ته انتقال کړي. د تاجکستان چارواکو بیا د هغو څلورو کسانو خپلوان چې په دې برید کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو لپاره پرون حوزو ته وړي وو.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اورئ. یونیسف وایي چې په افغانستان کې لسګونه زره کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې سږ کال شاوخوا 180,000 کسان د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دي چې تر نیمایي ډېرې ماشومان دي. یونیسف د افغانستان په ځینو سیمو کې پر روان اوړي کې د سیلابونو د زیاتوالي خبرداري هم ورکړې ده چې لامل یې کېدی شي کروندې او طبي زیرمې زیانمن شي. تفصیل یې په دغه راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د وچکالۍ، سیلابونو او زلزلو په ګډون د طبي آفتونو له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د سیشن بی په ورځ په 2024 کال کې د ځواب ورکونې او بشري اړتیاو طرحې په نوم خپل نوی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 180,000 کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي چې له نیمایي ډېر یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي چې سږ کال په افغانستان کې د 2.4 میلیونو ماشومانو په ګډون 3.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغانستان د غرنیو سیمو او د چاپیریال د ویجاړوالي له امله د سختو او پرلپسې طبیعي آفتونو لکه سیلابونو، زلزلې، د واورې ښویدنې، د ځمکې ښویدنې او وچکالۍ سره مخ دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب کچه د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې نور هم خرابه شوې، چې 15.3 میلیونه وګړي یعنی د ټول نفوس 6.5% د خوړو له سخت نه خوندیتوب سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي د اقلیم د بدلون او له نسبتا وچ ژمي وروسته سږ کال د سختو بارانونو او سیلابونو ګواښ ډیر شوی، چې کیدای شي طبیعي زیرمې او کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي. یونیسف په دغه راپور کې د تخار، بلخ، کندوز او بدخشان ولایتونو د فبروري د میاشتې زلزلې ته په اشارې سره ویلي چې په دغو او نورو سیمو کې د لا زیاتو زلزلو ګواښ موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې طبیعي آفتونو د دوی پر ژوند بد اغېز کړی دی. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ یو کروندګر صفدر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کښت چارې د هر کال په تېرېدو سره مخ په خرابېدو روانې دي.
د خلکو اقتصاد کمزوری دی، د خلکو فصلونه او ونې د اوبو د کمښت او وچکالۍ له امله وچې شوي دي. خلک نشي کولی چې اوبه واخلي او یا هم څاګانې وباسي. وضعیت ډیر خراب دی.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د تتن درې اوسیدونکی عبدالظاهر کریمی وایي چې په دغه ولایت کې د ځمکې له ښویدنې وروسته خلک بیرته خپل عادي ژوند ته نه دي راګرځېدلي.
دغه فعلی وخت کې اوس هم باران ورېږي، خو مشکلاتونه ډېر دي. تېر حادثې خو هم څو ځلې مرکې هم وکړې، دولت هم راغی، تر اوسه داسې اقدام نه ده شوی. اوس هم خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15-16 کوره دي، حتی نورو کلي ته انتقال شوی. که چا معمولي اقتصاد و هغې کته راغلي دي، په خیمو کې ژوند کوي.
د طبیعي آفتونو د ګواښونو د کمولو، د خلکو او کروندګرو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ملا جانان سایق وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. افغانستان د اقلیم له سخت بدلون سره مخ هیواد دی چې د دغه طبیعي آفتونو لامل کیږي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ګواښ او له ناوړه پایلو سره مخ دی، چې پر وړاندې یې د مبارزې لپاره ډیر کم امکانات لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال راډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د سوات بنګور کې د خیر خیګړې ویټولنې د تلسیم یا ناروغانو لپاره د وینې راټولولو کیمپ لګولی وو. دا ټولنه وایي سوات کې له 1500 څخه زیات د تلسیم یا ناروغان دي چې هر میاشت تازه وینې ته ضرورت لري. دوی وایي د عام ورځو پرتلا پروژه کې خلک کم وینه اتیا کوي، چې لکه بلې یاد ناروغان د تکلیف سره مخ دي. د تلسیم یا رنځورانو لپاره وینې راټولونکي ټولنه زیاتوي چې له روژماتي پس دوی دغه د وینې کیمپ لګولې دي، او ورسره په دغه موقع ډاکټران هم موجود وي. نور معلومات نیاز احمد خان راکړي.
د سوات په منګور خار ګلشن چوک کې د ځای خیر خیګل ټولنې لخوا د وینې اغستو کیمپ کې سلوی قرن شفیق الاسلام چې مټ کې د وینې اغستو ستن لګېدلې او ضرورتمندو ته وینه اتیا کوي، وایي چې هغه ته معلومه ده چې سوات کې ګڼ شمېر د تلسیمیا رنځوران دي، او په کې زیاتره د 1800 کلونو نه کم عمر دي.
په دې روزه کې چې نو د تلسیمیا د ماشومانو ته د بلډ کمی، نو زمونږ خلک عام طور یریږي چې په روزه کې وینه ورکول ګران کار یا نش ورکول، نو دیس صحیح شو نشتی. مونږ هم بده جذبه ورکړه چې دې وړو ته وینه پوره شي او نور ملګري هم موټیویټ شي او ورشي او دې لوینه ورکي. نو بس دغه جذبه چې د ماشومان خرابېږي زمونږ نه چې هغه خراب نشي او د چا ژوند بچي نه بالکل شکر الحمدلله.
بلډ کیمپ کې وینا ترلاسه کوونکي د تلیسیمیا ماشومانو ښېګړې ادارې الفجر فاونډیشن انچارج ډاکټر علي رحمان چې د وینې اغوستونکو بلډ پرشر او وزن او عمر ګوري وایي چې د هغوی سره تر څلورو سو نه زیات د تلیسیمیا رنځوران رجسټر دي او دوی ورته ویډیا هر میاشت وینه برابروي. دی وایي چې روژه کې وینه ورکولو سره د صحتمند انسان په وجود ثبت اثر نه پرېوځي.
د وینې ورکولو کرایټیریا چې دا هغه په مړه خېټه باندې چې کله خلک روژه واده کوي د روژې نه بعد مونځ او دس وکړي خلک تراوی وکړي دا هغې نه وروسته باقاعده د پیشمندي پورې د دوی سره پوره ټایم دی. په دغه ټایم کې دوی بلډ ډونیټ کولی شي چې د هغه وزن د 500 کیلو پورې او د هغه ایج چې د هغه د 18 سال ایباوي نو په دغه کې هیڅ قسمه صدقه نشته معمولت نشته چې هغه بلډ نشي ورکولی دی باقاعده خپل بلډ ډونیټ کولی شي.
د بلډ کیمپ تابعیا کوونکي د خیر ښېګړې ادارې گیو ټو لایف یعنی دوی ته ژوند ورکوي. نومي ټولنې مشر لونګین خان وایي چې کالو سر دوی ضرورتمندو ته وینه برابروي. دی وایي ټول سوات کې تر 1500 نه زیات د وینې ضرورتمند دي. هغوی ته روزانه تر 25 بیګه پورې تازه وینه پکار وي. عامو ورځو کې وینه برابرول د روژې میاشت په نسبت لږ آسان وي.
یو روژه داسې یو مقدسه میاشت ده چې په دې کې په عام د ورځې بلډ ډونیشن ډېر کمې روزانه 25 نه 30 عام روزو کې بلډ ډونیشن راځي د اسپتال نه منتقل وشي چې دې مریض ته بلډ ضرورت دی. نو موږ هغه په روژې نه بغیر ارینج کوو خو په روژه کې بیا کال وشي او ملګرو ته بیا موږ کالونه کوو میسیجونه کوو نو زموږ په خوله باندې هم د روژې نیولې په روژې په اثر باندې یریږي موږ به کمزوري شو نو موږ بلډ نه شو ورکولی موږ ته په خپل انکار کې زموږ خاص ملګري.
بلډ کیمپ لګوونکي وایي چې هر کال په روژه کې د وینې ترلاسه کولو داسې کیمپونه لګوي او تر سلونه زیات خلق دوی ته د 15 روزې نه ورسته وینه ورکوي. خو د کیم نه علاوه هم دوی مرکزونه په سیدو شریف هسپتال، رحیم آباد، پریکوټ او نورو سیمو کې کار کوي. وینه اتیا کوونکي هلته هم وینه ورکولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پاکستان کې د بجلی د لوړو بلونو لوجې خلکو لمریزې یا سولر انرژي ته مخه کړې ده او په ډېرو سیمو کې خلک د سولر انرژي له لارې خپل ضرورتونه پوره کوي. بلخو حکومت هڅه کوي چې خلک سولر انرژي لور ته لاړ شي او په دغه لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د انرژي په یو شمېر پروژو کار پیل کړی دی. کارپوهان وایي چې کچر خلک د شمسي انرژي نه کار واخلي نو د درنو بلونو نه به هم خلاص شي او د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه به هم خواره شي. په دغه اړه باندې وسیم سجاد له پیښور نور معلومات راکړي.
په پاکستان کې د برېښنا د استعمال لپاره د عامې بجلی پر مقابله کې د مریضي یا شمسي انرژي پر استعمال کې زیاتوالی په نظر راځي چې لامل یې په دغه ملک کې د بجلی د نشتوالي او د بجلی لوړ بلونه بولل کېږي. د کوزدیر جواد احمد یو د هغه خلکو دی چې د کور ضرورت پوره کولو لپاره یې پر نږدېو کې د شاوخوا 3 لک روپو په لګښت د مریض انرژي انتظام کړی دی. نوموړی وایي پر دغه اقدام سخت خوشحاله دی او پر تیر وخت کې د بجلی نشتوالی د کور خلک سخت اغیزمن کړي وو. جواد احمد د مارچ پر 6 مشال ریډیو ته وویل
د سروج کې به بجلی سهار تلا او ماخام به راتلا او بیل به هم ډېر زیات راتلو نو داغی د وجی مونږ سولر ولګو نو ماشاءالله وس دا بل هم ډیر حد پوری کنټرول شوی دی او د بجلی نه هم نه خبرېږو. مطلب سحر نه چی وی نو د مازیګر پوری په سولر چلیږي او داغې نه پس ماخام مسخوتن د پر هغه الری بیټری کی سیو شوی نو هغه بیا یوز کړي.
د ماحول صفا ساتلو پر خاطر او خلقو ته بغیر د تعطل بجلی ورکولو پر خاطر د پاکستان حکومت هم په روان وخت کې په خیبر پختونخوا کې د 203.50 میگاواټو 15 پروژو کار روان دی چې پکې 2050 میگاواټه د ډی آی خان په کولاچی سیمه کې دي. یو 3.5 میگاواټه پروژه او بل 50 میگاواټه پروژه د نوخار په لاچی سیمه کې روانه ده. پنځم د 50 میگاواټو پروژه د کوهاټ په سیمه کې ده. په یادو پروژو کې پر ځینو کار هم پیل شوی او په نورو د حکومت لخوا د زر کار شروع کیدلو هیله څرګنده شوی. په خیبر پختونخوا کې د مریض انرژي پر مد کې آلاز دکړه کوونکې او د وولټ ماینز نومي کمپنۍ مالک انجینیر ملک ابرار په پاکستان کې د مریض انرژي د زیاتېدو پر اړه مشال ویډیو ته وایي.
مثلا یو سیستم زمونږ کسٹمرز ولګي په 10 لاکھ روپۍ یا په 15 لاکھ روپۍ د هغه د ضرورت مطابق، نو دغه چې کوم روټین یوز وي نو په 2.5 کال کې هغه ته د دغه سیستم چې کوم قیمت ته هغه ته ریټرن کیږي. چې کوم زمونږ پوهه خلک دی په کمیونټي کې او هغه په دې پوهیږي چې یاره دا چې کوم فاسل فیولز والا کم انرژي ده، نو دغه ختمول غواړي او رینیوبل انرژي طرف ته سویچ کېدل غواړي، نو دغه یو مین یو اهم وجد چې هغه خلک انکرج کوي.
د هیواد په ټولیز تولید کې د لمریزي انرژي اوسنۍ ونډه 1.6 میگاواټ ده، کوم چې په پاکستان کې د ټول تولید 1% ګڼل کیږي. او د حکومت لخوا د انډیکیټیو جنریشن کیپاسټی ایکسپنشن پلان مطابق ټاکل شوی هدف 2.9 میگاواټ دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندي هلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند زنی خیلو په سیمه کې د متحده عرب اماراتو یو خیریه بنسټ زرو بېوزله کسانو ته روژماتې ورکړې دي. د دې پروګرام بېوزله کسانو پروژه کې د دوی پر لاسنیوي خوښي څرګنده کړې ده. خو ویلي دي چې په یو ځل مرستو د دوی ضرورتونه او اقتصادي ستونزې نه هواریږي. دوی له بېوزله کسانو سره د دایمي مرستو غوښتنه کوي. نور حال نجیب الله الوخیر لکي.
دا ځل یو خیریه بنسټ لخوا د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنیخیلو اړوند د شمباواد په خارګوټي کې زر تنه بېوزله کسانو ته روژه ماتی ورکړل شو. د متحده عربي اماراتو دا خیریه بنسټ چې په خوست ښار کې هم هره ورځ په همدې شمیر کې بېوزله او غریبو خلکو ته روژه ماتی برابروي، غواړي چې دا برنامه هغو سیمو ته هم وغځوي چې خلک یې په تېر کې جګړه ځپلي او اوس اقتصاد کمزوری دی. د برنامې خوستوال رضاکاران وایي روژه ماتی کې نه یوازې بېوزله کسان د یو وخت ډوډۍ خوري، بلکې د خلکو ترمنځ د یووالي او همدردۍ احساس هم پیاوړی کیږي. دوه تنو رضاکارانو عثمان حیدر او محمد عمر وصال مشال رادیو ته ویل
په سیمه منطقه کې اطرافو کې داسې کرنۍ کیدی شوي چې مثال پر ژا کې وښه نه ویلدلي او دلته منظم خوړه دي، هغه خوړه دي لکه پیپسي دو اوبه دي شنه سبزي دو وسره څنګ کې غوخه د وریجی دی، دغه ټول هغه خوړه دی چې انی دیو سرمایدوره خوړه دی. مونږ کوشش کوو چې داسې یو غریب ته ورسو چې مثال یې دغه خوړه کیدی شي کومیاش کې خوړلې وي نه یې خوړه.
دوی څه خډره ذات مننه کوي چې دوی ځوانان سره منسجم کوي، ځوانان سره رټولوي، په یو درڅ خانه سره رټول کوي او دوی ترمنځ مینا او اتفاق شیندي.
بلون ته هغه بېوزله او غریبو کسانو چې په دې روژه ماتو کې ګډون کړی و د دې کار قدردانی کول او زیاتولی چې تیرو ناخوالو د خلکو اقتصاد ځپلی او هغوی د شتمنو کسانو او خیریه ټولنو لاسنیوي ته اړتیا لري. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکي حبیب الله او محمد خالد وویل
ساکل خو زموږ قوم اقتصادي وضع بخې ډېره خرابه ده. دوی سنه لري په کورونو کې چې خپلو بچیانو ته پیدا کړي، خپل یو څه راوړي او داسې کورنۍ زموږ په کوم کښته چې دوی په ټوله کامل ارجا کې غوخه نه درې دلې
نیک نه را وختنه دي. د خاډ ډېر اجزون دي، باید نه را کومک هم وشي او د خاډ ډېر بيوزله دي. د ټلر جامو دي کې غوخه سکل نه دي. د خیرتابن چټم د هله توجه وشي د نتشا کوټول سوال کې نه خلص نه تا.
د خوست ولایت په ولری پرتا سیمه کې داسې مهال به وزله کسانو ته یو ماخام رجامت تیار شوی و چې د افغانستان ډیر وګړي د بیکاره او بیوزلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوایی په روان 2023 زیږدیز کال کې به 2.2 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډیرې نجونې او میرمنې دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوردن کو مشال ریڈیو دغه تاسو زمونږه خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. واغل ته زمونږه همکاران بلابلی ویډیوګانې او ځنګړي را پورن را لیږي، تصویرونه را لیږي، هغه هم کتلې اوریدلې او لستلې شي او ورسره ورسره زمونږ د خبرونو په اړه خپل رائے ورکول شي. موږ به هڅه کوو چې تاسو د رایو پر رڼا کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکو. او اوس راغلی یو د روجې ځانګړې لړۍ ته رسیدلی یو. په نننۍ برخه کې مو د بدر د جګړې یا غزوې په اړه درته معلومات راوړي دي. تاسو به خبر شئ چې د دې جګړې تر پیل مخکې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ولې وجړل او د جنگ په اړه څه ویلو. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی ده.
درنو ورونو او اوریدونکو ته او د پروګرام ټولو ګډون کوونکو ته خپل احترامات او سلام نه وړاندې کوم. ورونو د روژې مبارکي په 14 نیټه په 2 کال د هجرت باندې د بدر د غزا مشهوره واقعه د اسلام په تاریخ کې دا منځ راغلی ده. سبب دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 کاله په مکه مکرمه کې د مشرکانو لخوا ډیر په عذاب شو وکړید او د صحابه کرامو سره ډیر سخت تریخ برتاو مشرکانو وکړ. وهل ټکول به هر ورځ د مشرکانو د خوانه ورکول کېد صحابه کرامو ته او د نبی علیه السلام مبارک تعلیمات به همدا او چې صبر وکړي. فصفح عنهم ورنا مخو ګرځوي. او دا هغه دوره ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په ژوند کې د عدم تشدد او د نان ویلنس دوره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ډیر صبر وکړو. بیا چې کله صحابه کرام ډیر زیات تنگ شو نو غوښتل یې چې مکه د هغه ځای مشرکانو ته پرېږدي او خپل یو داسې وطن ته لاړ شي چې هلته امن و امانی او دوی د الله جل جلاله عبادت پکې وکولی شي. نو مکه یې مشرکانو ته پرېښودله او دوی د حبشې په لور باندې لاړه چې هلته یو مسیحي عادل بادشاه و. هلته چې لاړل هلته هم مشرکانو دوی پرېنښودل او شیطانه یې وکړه هلته چې دا خلک خو زموږ غلامان دي او دلته راتښتېدلي دي. نو هلته یې هم ځمکه ورباندې سره کړله او له ځانه جوړ تورونه یې ورباندې ولګول. بیا صحابه کرام مجبور شو چې په 2 ځل باندې د مدینی منورې په لور باندې لاړ شي. نو مکه مکمله پرېښودله مشرکانو د مکې ته او دوی لاړل مدینه منورې ته. په مدینه منوره کې 2 کاله تیر کړل. بیا هم د مکې مشرکانو به هلته چې کوم تعلقات او ارتباطات او اړیکې وي هغه استعمالولي او خلک به راپارول د صحابه کرامو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقابلې ته. په 2 کال هجری باندې یو جګړه منځته راغله د بدر په نامه باندې. شپږ کې اهمه نقطه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو سفرګي لاندې ناست او ډیر زیاتې ژړل او صحابه کرام ورته ویل چې بس راکوشه نور جنگ شروع کوو. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جمله وفرمایله: اللهم ان مکه قد القت الینا افلاذك بدها. اے خدایا زه څنګه دا جنگ شروع کوم حالن چې د مکی مکرمې ځوان کول او ځوانان تنکی تنکی هلکان دی جنگ تراغلی دی ټول زمون خپل خپلوان دی نسبی تعلقات سره لرو
خدای ز څنګه جنگ وکما. نو دلته که تاسو فکر وکړي، اول خو د مجبوریت په اساس باندې چې دا تحمیلي جنگ په نبی علیه السلام باندې، دویم سره د هغې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځوان کل د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې وژړل چې خدای دا خو ډېر تنکي ځوانان چې دي په وژلو زما زړه نه کېږي. نو دې نه معلومیږي چې باید سړی جنگ خوښ نه کړي او جنگ ته هیڅکله لمن ونه وهي، او همیشه د سولې له لارې خپل ټول ستونزې او مشکلات حل کړي، او په جنگ کې چې کوم تلفات راځي باید چې هغه د هرې خوانۍ په هغې باندې د ځوان کل خصوصا په مرګ باندې خفه شي انسان. الله تعالی دې صلح او امن په ټولې نړۍ کې او خصوصا زموږ استاذ په هیوادونو کې راولي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور پیغامونه دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې یارانو،
نور نکیږي لمانه یو غړی ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي: 00 او 03 شپږ 99.